درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېدې. نن د دوشنبه ورځ د 1439 هجری لمریز کال د مرغومی اجر د میاشتې 9 چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړني نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا ولسمشر د نوي کابینې غړي ولسي جرګې ته د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي کړي. د ولسي جرګې د اداري هیئت یو غړي ویلي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو په ترڅ کې ورته معلومه شوې چې یو شمېر کاندید وزیران دوګونی تابعیتونه لري چې له مخکنۍ پرېکړې سره سم به ورته د باور رایه ورنه کړي. مشرانو جرګه بل دې وروسته په 18 غړو خپل کار مخته وړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له د پام وړ کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. په دې اړه وروسته په تفصیل اورې. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. د حزب الله یو مقام تایید کړی چې د سوریې د جولان په لوړو کې د اسرایلي پوځ په پرونۍ هوایي حمله کې د یو پخواني لوړ پوړي پوځي قمندان زوی جهاد مغنیه او د دې لبناني وسلوال ډلې څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې کیف به د دې هیواد پر ختیځ خپله ولکه بیا ټینګه کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. د دې جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د اوږدې استوګنې له کبله یو شمېر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم ولري. له دې مخکې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وو چې د نوې کابینې څه باندې 10 کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري. ولسي جرګې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدان به د رایو له بهیر څخه محروم کړي. په پام کې ده چې کاندید وزیران د اعتماد رایه د اخیستو لپاره د سه شنبې په ورځ د ولسمشر لخوا ولسي جرګې ته معرفي شي. ولسی جرګه د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسله وال به وي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو لکه په هلمند، لوګر، زابل، کونړ، سرپل او فراه کې د داعش ډلې د فعالېدو نښې نښانې لیدل شوي او تور بیرغونه په ځینو ځایونو کې رپېږي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په هیواد کې ناامنیو ته د اجازه نه ورکوي.
در ارتباط به مسئله داعش تقاضای ما از حکومت افغانستان از ارگانهای امنیتی
د داعش د مسلې په برخه کې زموږ غوښتنه له افغان حکومت د هیواد له امنیتي ځواکونو او د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو هڅه وکړي او پرې نږدي چې خلک په تشویش او اندېښنو کې ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې په افغانستان کې ځینو وسله والو کسانو د اسلامي دولت د ډلې په نوم فعالیت پیل کړی دی. د زابل د ملي امنیت اداره وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم قمندان نیولی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو مولا محمد جان په دې وروستیو کې په مرکز قلات کې نیولی دی. بیان زیاتوي چې له محمد جان څخه د نیولو پر مهال یوه تومانچه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د حزب الله یو مقام تایید کړی چې د سوریې د جولان په لوړو کې د اسرایلي پوځ په پرونۍ هوایي حمله کې د یو پخواني لوړ پوړي پوځي قمندان زوی جهاد مغنیه او د دې لبناني وسلوال ډلې څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. د مقام ویل د اسرایلو په حمله کې د حزب الله دوه موټر په داسې حال کې په نښه شول چې د اسرایل تر کنټرول لاندې په مزار العمل سرحدي سیمه کې پوستې تفتیش کولې. جهاد د حزب الله د جګپوړي فعال اومات عماد مغنیه زویو عماد مغنیه په 2008 میلادي کال کې په دمشق کې وژل شو. حزب الله اسرائیل د په وژنه تورن کړی دی. د اسرائیل لسم ټلویزیونی چینل دی او اسرائیلی رسمي مقام له قبل خبر ورکړی چې په سوریه کې دننه د اسرائیل د پوځ پرونی هوایی حمله تاییدوي او وای انټ خبری ویبپاڼې د اسرائیل د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وای دا برید د هغو تروریستانو پر ضد شوی چې غوښتل پر اسرائیلو برید وکړي. د حزب الله جنګیالي ولسمشر بشار الاسد د وفادارو ځواکونو په ګټه جګړه کوي. د سوریې دولتي تلویزیون او د بشري حقوقو یو څارونکي ډله وایي چې د سوریې یو پوځي ترانسپورتي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی، خو دولتي رسنیو د پیښې د تلفاتو ارقام نه دي خپاره کړي. دواړو سرچینو ویلي چې الوتکې غوښتل د ادلیب ښار په ابوالظهور هوایي ډګر کې کښېني چې د برېښنا له مزو سره لګېدو وروسته یې سقوط وکړ. خو په سوریه کې د القاعده شبکې څانګې النصره جبهې پر خپله ټویټر پاڼه د دې الوتکې د ویشتلو او نسکورولو ادعا کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي دي الوتکې سرتیر، تجهیزات، مهمات او خواړه انتقالول. لویدیز ډیپلوماتان وایي چې په جنیو کې د ایران د اټومي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعې یو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیوا کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. د ایراني پلاوی مشر عباس عراقچی که څه هم دا خبرې ګټورې وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه څه ویل له وخته مخکې دي. بلجیمی څارنوالان په یونان کې د هغه مشکوک نیول شوی کس د سپارلو په لټه کې دي چې ښایي په بلجیم کې د جنوري په 15 د افراطي ډلو پر یو ځاله د برید له قضیې سره تړلی وي. د بلجیم د لوی څارنوالۍ ویان پرون وویل چې په دې قضیه کې یو دخیل مشکوک کس په یونان کې دی. د یونان د تروریزم ضد پولیسو د شنبې په ورځ د پلازمېنې آتن په څو سیمو کې عملیات وکړل او لږ تر لږه 4 کسان یې ونیول. د اسرائیل شین بیت امنیتي خدمتونو ادارې افشا کړ چې په هیواد کې د اقلیت عربو اووه تنه چې د اسلامي دولت ډلې په څانګې پورې تړلي ونیولې دي. شین بیت د یکشن بی پورز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه اووه تورن کسان په حیفه کې د یوې محکمې لخوا د غیر قانوني سازمان د غړیتوب، د تروریستي سازمان د ملاتړ او له بهرنیو جاسوسانو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي دي. بیان وایي چې دغه کسان د تیر کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې مخکې له دې چې یوه حمله ترسره کړي د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي چې کیف به د دې هیواد په ختیځ خپله ولکه بیا ټینګه کړي. د شنبې په ورځ او پرون په دې سیمو کې بیا هم د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړې روانې وې. د اوکراین ولسمشر پرون د کیف په مرکز کې د لاریون 2000 ګډونوالو ته په وینا کې وویل: موږ نه ډارېږو او هیڅوک نشي کولی موږ وډار کړي، ځکه حق زموږ پر خوا دی، ټوله نړۍ زموږ پر خوا ده او خدای زموږ پر لوري دی. نو بریا به هم زموږ وي. د ترور او یرغلګرو په وړاندې بریا موږ به د سولې لپاره په خپله مبارزه کې بریالي شو. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ ویان پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو دونسک هوایي ډګر ته د هغو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې بیلتون پالو نیولي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې همشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. او وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رایه وانخلي چې دوګونی انتابیتونه لري.
از اوکرای محترمه که دارای سند تابعیت دوگانه باشند و دستورت که این تصدیق کردید بدون شک از جریان و از جریان استجواب پارلمانی محروم خواهند شد.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر هغه حکم تایید کړ چې له مخې تر هغو چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه وي شوي دا جرګه په 18 غړو خپل کار مخته وړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د اساسي قانون د تطبیق لپاره دغه اقدام ګټور بولي.
ښه خبره دا ده چې د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره تیاری ونیول شي، هم به د افغانستان اساسي قانون تطبیق شي او هم به د مشرانو جرګې هغه کوم ترکیب چې اساسي قانون پیشبینی کړی هغه به رعایت شي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې خبرې پای ته ورسېدې. لویدیز ډیپلوماتان وایي چې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی او د ژوند رنګونو کې به واوري چې ولې یو شمېر خلک کلیوالي ژوند پر ښاري ژوند غوره بولي.
دغه کښت او زراعت د منګ او تاسو نه ورځ پاس پاتې ده. ایله چې خلکو خپلو کلي ولسوالي ولایتونه خوسې کړې، ځمکې شاړې کړې او ډېر راغلي سه کابل ته.
د ولسی جرګې یو غړي تایید کړی چې نوې کابینې ته یو شمیر کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري. ولسی جرګې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته رایه ورنکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د وزارتونو د هغو کاندیدانو په اړه چې دوګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کومو وزارتونو کاندیدان پر افغانستان سربیره د نورو هیوادونو تابعیتونه هم لري. خو د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ډاډه دی چې د نوې کابینې په ترکیب کې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان شته. ښاغلی عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کاندیدانو شمیر ونه ښود. د کاندید وزیرانو د دوګونو تابعیتونو په اړه زده تاییدوم چې په دې دوستانو کې یو شمیر دوګونی تابعیتونه لري، خو په مشخص ډول نشم ویلای د هغو شمیر تاسو ته وښیم چې څو کسان بوي. لدې مخکې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځي ویلي وو چې د نوې کابینې څخه باندې لس کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري، خو ښاغلی ځاځي د چا نوم نه یاد کړی. د افغانستان د اساسي قانون لمخې که د یو وزارت کاندید د کوم بل هیواد تابعیت ولري، ولسی جرګه د دې کاندید د رد یا تایید صلاحیت لري. خو ولسی جرګې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به د تایید رایه نه ورکوي. د دې جرګې دوهم مرستیال وایي چې په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د استوګنې له کبله یو شمیر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم لري. صالح محمد سلجوقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرګه به د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان د رایو له بهیر څخه محروم کړي.
جدي
تحقیقات پیل شوی دي. پراتلون کې وی دورزو کې به د درې وړو کمیسیونونو د څېړنو او ارزونو مجمع ولسی جرګې ته وړاندې او هغه محترم وزیران به چې دوه ګونی تابعیت ولري په هغه صورت کې چې پرې ثابت شي د استجواب له بهیر څخه به برخي شي. خغلی سلجوقی هم دراز وویل د کاندید وزیرانو په تحصیلی پانو او نور اسنادو کې چې ولسی جرګې ته وړاندې شوی دا سیتسنه لیدل کېږي چې پر دوی د بل هیواد د تابعیت لرل ثابت کړي. خو خغلی سلجوقی یوازې عدلی وزارت ته د کاندید احمد سیار مهجور نوم یاد کړ چې د ده په وینا لس ورځې مخکې په کابل کې د فرانسې له سفارت څخه د خپل فرانسوي تابعیت د فسخې غوښتنه کړې وه. د کاندید وزیرانو تحصیلی اسناد د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته واستول شول او نسخه پرون ټولو وکیلانو ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزارت، سرحدي پولیسو او د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د هغو کاندید وزیرانو په اړه معلومات راټول کړي چې په بهر کې اوسېدلی دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي چې په پام کې د کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستو لپاره د سه شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي.
و امر چې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رایې وانخلي چې دوګونی انتابیتونه لري. د افغانستان مشرانو جرګې بیا د ولسمشر هغه حکم تایید کړ چې له مخې تر هغو چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه وي شوي دا جرګه په اته شپېته غړو خپل کار مخته وړي. تر اوسه د جرګې 102 غړي لرل چې یوه درېمه برخه د ولسمشر لخوا انتصابېدل او دوه برخه نورې د ولایتي شوراګانو لخوا د جرګې ته معرفي کېدل. د سیاسي چارو کارپوهان د اساسي قانون د تطبیق لپاره دغه اقدام ګټور بولي. نور حالي د رحمت الله افغان پر راپور کې
که څه هم تر اوسه د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو ولسمشر اشرف غني له مشرانو جرګې غوښتي چې تر دې انتخاباتو دې په اته شپېتو کسانو کارونه مخته بیایي. مشرانو جرګې له دې وړاندې 102 غړي درلودل چې دوه برخې د ولایتي شوراګانو لخوا ټاکل کېدل او یو بله برخه یې د ولسمشر لخوا انتصابېدل. مشرانو جرګوای اوس ولسمشر ورته حکم کړی چې له قانون سره سم به د ولسوالیو انتخابات کیږي او تر دې انتخاباتو به د دې جرګې د غړیو شمیر دوه برخې یعنی اته شپېته وي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
جمهور رئیس حکم تر ورسېد او تاسو حمایت او تایید ته ضرورت لري. پاره حکم کې پرشي او استعداد محکمه محکمه چې سکیورټی دی دا غي منځوري دا لګره دا وې لري چې په توسل شو دي سنا خپل کا ته دوام ورکړي روان ترڅو چې د ولسوالۍ شورا انتخابات کړي. په یوه رایه مخالف چې جناب غریب زاده مکه سر کار ذکر او تایید شو.
هغه زیاته کړه د دې حکم له تایید وروسته هغه وکیلان چې د ولسوالۍ په استازیتوب له ولایتي شوراګانو مشرانو جرګې ته راغلي غیر قانوني دي. د ولسمشر له دې اقدام سره د اساسي قانون د څلور اتیامې مادي عملي کېدو ته هم زمینه برابرېږي. په دې ماده کې راغلي چې مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 43 د ولسمشر لخوا د 50 کلونو لپاره په انتصابي ډول، 43 د 4 کلونو لپاره د ولایتي شوراګانو لخوا او 43 نورې د ولسوالۍ شوراګانو لخوا د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي په دې سره به د مشرانو جرګې هغه ترکیب چې اساسي قانون یې وړاندوینه کړې بشپړ شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره هم چمتووالی ونیسي.
دا یو ښه اقدام بولمه او دا په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ یو د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهم ګام دی. ښه خبره دا ده چې د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره تیاری ونیول شي، هم به د افغانستان اساسي قانون تطبیق شي او هم به د مشرانو جرګې هغه کوم ترکیب چې اساسي قانون پیشبیني کړی هغه به رعایت شي او موږ به د خپل دولتي جوړښتونو د قانونیت په لور باندې یو بل ګام هم واخلو. زما په نظر باندې دا ښه کار شوی.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې د ولسوالیو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ونویل چې دواړه انتخابات به کله ترسره کیږي. ښاغلی نور وویل چې په دې اړه له حکومت سره خبرې روانې دي خو تر اوسه حکومت ورته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان بیا وایي چې په هیواد کې روان امنیتي وضعیت، د ولسوالیو ترمنځ د سرحدونو نه ټاکل کېدل او د بودیجې نشتوالی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې عمده خنډونه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هغو اداو په اړه چې ګنې د نوي کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. ولسي جرګې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان به د رایو له بهیر څخه محروم کړي. ولسی جرګه د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به وي. د حزب الله یو مقام تایید کړی چې د سوریې د جولان په لوړو کې د اسرایلي پوز په پرونی هوایي حمله کې د یو پخواني لوړ پوړي پوځي قمندان زوی جهاد مغنیه او د لبناني وسلوال ډلې څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون او د بشري حقوقو یو څارونکي ډله وایي چې د سوریې یو پوځي ترانسپورتي الوتکه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی خو دولتي رسنیو د پیښې د تلفاتو ارقام نه دي خبر کړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. بلجیمی څارنوالان په یونان کې د هغه مشکوک نیول شوی کس د سپارلو په لټه کې دي چې خاید په بلجیم کې د جنوري په 15 د افراطي ډلو پر یو ځاله د بدل قضیې سره انتړلی وي. د اسرایلو شنبت امنیتي خدمتونو ادارې افشا کړه چې په هیواد کې د اقلیت عربو او وطن چې د اسلامي دولت ډلې په څانګې پورې تړلی وو نیولې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې کیف به د هیواد پر ختیځ خپل ولکه بیا ټینګه کړي. او امریکایي استخباراتي چارواکي وایي چې د شنبې ورځې په ماښام د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د کور له مخې له تېرېدونکي موټر څخه ډز شوې دي. چارواکي وایي ډزو پر مهال بایدن او میرمنې په کور کې نه وو. ازادي راډیو اوریده سهار 2 او 3 دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مالای بشیر ته بغښو.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي چې په دې مقالو کې یو د جاپان ټایمز په ورځپاڼه کې د اسلامي دولت ډله پاکستان او افغانستان ته ورسېده په نامه خبره شوې ده. د مقالې په وینا چارواکو ویلي چې پاکستان او افغانستان چې د القاعده او طالبانو ځایونه او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې مرکز پاتې شوي دي، اوس د اسلامي دولت سختریزه ډلې یا داعش له خوا له یو نوي خطر سره مخامخ دي. مقاله زیاتوي هغه سختریزه چې اوس له طالبانو او نورو ډلو سره تړاو نه لري د اسلامي دولت ډلې لخوا د پراخو ځایونو نیولو او چالاکه انټرنیټي پروپاګند تر اغیز لاندې راغلي او د دې سختریزې ډلې بیرغونه د دواړو هیوادونو په هغو سیمو کې اوچت کړي چې پکښې د سخت دریځو فعالیتونه زیات دي. د جاپان ټایمز ورځپاڼې د مقالې په وینا د انټرنیټ له لارې خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې په پاکستان کې سخت دریځ له داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي او له یوه سړي څخه سر پرې کوي. څېړونکي او چارواکي وایي په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځو شمیر کم دی او دا ډله د قبایلي ارتباط لرونکو وسلوالو له مقاومت سره مخامخ ده. خو د مقالې په وینا د اسلامي دولت سره اړوند کوچنۍ ډله هم کولای سي په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي او د امریکا او ناټو هڅې له خطر سره مخامخ کړي چې غواړي په افغانستان کې دیارلس کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نیو انډین ایکسپریس په نامه یوه بله ورځپاڼه وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي اردو قومندان جنرال مراد علي مراد په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تروریستانو حضور منلی دی. د ورځپاڼې په وینا بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال جنرال مراد ومنله چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ سته. نیو انډین ایکسپریس د جنرال مراد له خولې لیکي په زابل او هلمند ولایتونو کې فعالو مخپټو کسانو تور بیرغونه پورته کړي او هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د وات شمال ته وغځوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینه د ځوانانو د ستونزو حل ته لومړنۍ ملي پالیسي پرون معرفي کړل. ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحق زید د پالیسي د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د دې پالیسۍ تطبیق به وکولی شي تر یوه حده د ځوانانو ستونزې راکمې کړي. له دې سره په فرهنګي او تعلیمي برخو کې د ملګرو ملتونو د دفتر استازي د دې پالیسۍ په تطبیق ټینګار وکړ او ویویل چې ملګرو ملتونه به د تل په څیر د داسې ملي پالیسیو د تطبیق په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. په اړه نور حالې د یوسف خان زادران پر راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د ځوانانو د ملي پالیسۍ په عملي کېدو سره به تر راتلونکو 50 کلونو پورې د ځوانانو شاوخوا 40% ستونزې راکمې شي. د دې وزارت د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه ساغزی وایي چې په دې نوي پالیسۍ کې د ځوانانو ډېرې ستونزې لکه بیکاري، په مخدره موادو روږدي کېدل، روغتیا او نورې برخې مشخصې او ورته د حل لارې هم وړاندې شوې دي. ښاغلی ساغزی وایي د دې پالیسۍ له تطبیق سره د ځوانانو شته ډېرې ستونزې حلېږي او تر یو حده د هیواد له ثبات سره هم مرسته کولی شي.
زه هیله من یم چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د ځوانانو ډېرې ستونزې په اسانه حل شوي وي. که زه وایم چې ټولې ستونزې نو فکر کوم مبالغه کېږي، خو دا ویلی سم چې د پالیسۍ له مخې که 40% بدلون راولو دا به لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان د ځوانانو چارو معینیت وایي چې په دې پالیسۍ کې د ځوانانو لپاره څلور عمده ساحې لکه د ځوانانو مشغولتیا، د هغوی روغتیا، ورته مسلکي او تخنیکی زده کړې او په هره برخه کې د ځوانانو ګډون په پام کې نیول شوی دی. د ځوانانو چارو د معینیت چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې له سکتوري وزارتونو سره درې کاله کار کړی تر څو دا طرحه جامع او په حقیقت کې تطبیقېدونکې وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو استازی مارک باوډن د ځوانانو لپاره دا پالیسي مهمه ګڼي او وایي ملګري ملتونه به یې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. خو ځوانان بیا وایي د ستونزو هواري ته یې پخوا هم ورته ژمنې شوي، خو شکایت کوي چې ورته حل لارې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي شوي نه دي. د افغان ځوانانو د شبکې مشر نوید کاوسی وایي دا پالیسي باید داسې تطبیق شي چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه هم برابر کړي.
موږ بیا هم داسې وایو چې دا پالیسي هم ستونزې لري. تر څو چې موږ ټول په هغې کار ونه کړو او سمه تطبیق نه کړو، کله هم موږ په خپلو ستونزو نه سو کامیابېدی. د ځوانانو له معینیته مو غوښتنه دا ده چې دې ته د پروژې په سترګو ونه ګوري، بلکې کوشش وکړي چې خدمات ارزه او د ځوانانو لپاره کار پیدا کړي.
د ځوانانو چارو معینیت د معلوماتو له مخې دا مهال 4 میلیون ځوانان له بیکارۍ څخه ځورېږي او تر 1 میلیون نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. افغان کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت دا تګلاره چې تر اوسه یې د ځوانانو لپاره ځانګړې پالیسي نه درلوده، د دې سبب شوي چې ډېر ځوانان نشه یي توکو، غلاو او نورو جنایتونو ته مخه کړي. دوی وایي د نوې پالیسي تطبیق په دې شرایطو مهم دی چې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت د ځوانانو باور ډېر کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو استازو پرون په سویس کې د هغو غونډو په لړۍ کې وکتل چې هدف یې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د اټومي فعالیتونو محدودول دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پینځه جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په ژنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. له ایران سره پروانو خبرو اترو کې چې هدف یې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو محدودول دي. د امنیت شورا پینځه دایمي غړي امریکا، برتانیا، چین، فرانسه او روسیا او پر دوی سربیره جرمنی برخه لري. ډیپلوماټان په دې کتنه کې د محدود پرمختګ خبر ورکوي. د ایرانی پلاوی مشر عباس عراقچی کڅه هم د خبرې غټوري وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه څه ویل له وخت مخکې دي. د چین استازي وان قون وویل چې د روان فبروري میاشتې په لومړیو کې به د دې خبرو بل پړاو تر سره شي، خو نوموړي د ځای په اړه څه ونه ویل. کاغلی وانګ ازادۍ رادیو ته وویل چې پر اصول او توافق د یو سند په پرتله خورا زیات اهمیت لري.
What is more important is meeting of minds.
څه چې ډېر مهم دی د فکرونو اجماع ده. ظاهري بڼه که مقایسوي خبرې وکړو په دوهمه درجه کې راځي، خو سره له دې که په یو ټاکلي پړاو کې کوم توافق ترلاسه شي، دا به ډېره منطقي او د اټکل وړ خبره وي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا او ایران استازي د روانو خبرو د چټک پرمختګ لپاره د یو سند پر مسوده کار کوي. د المانی ترخ پرونې د راپور لمخې د موافقه د اصول په نوم دا سند د هغه توافق جز دی چې ایران او شپږو قدرتونو تر روان مارچ میاشتې پورې د هغې د بشپړولو تمه لرله. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونې خبرې په ژنیو او پاریس کې د هغو پنځه ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو په کچا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تر سره شوې دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او جواد ظریف کتنه هم په دې لړۍ کې شامل و. لبلې خو د امریکا کانګرس پر ایران د نویو بندیزونو وړاندیز کړی چې توافق ته د نه رسیدو په صورت کې به پرې ولګول شي، خو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ پر کانګرس غږ وکړ چې په داسې حال کې چې خبرې روانې دي له دې کاره دې ډډه وکړي. او ویل چې دای به د نویو بندیزونو طرحه ویټو کړي.
د ژوند رنگونه
اجي محمد اسلام ناصری ورته ډیره صافه وایي، کابل ته راځو مثال ډیره آلوده وایي، د فستنګی درته پیدا کیږي. په خپل کور کې حالت لارګه استعمال ورته به هوا تاثیر نه کوي. د منطقه کې مقابل کې کوي او ته فکر وکړه دوره نفوس که په کابل کې بخاري نه کار اخلي دا شو نه دلته نږدې دي. موږ تاسو ته د حساب سایه د نن وایګونې ټول زلال دا دوره ګوجش لري، دوره وسایط او دوره نفوس او دوره خلکو چې اوس موږ بدبختونه ولایتونه فرق وهل روغ مرکز کابل ته ولسوالیگان خپل محیط منطقیم ترک و هلی کابل تر آقلو ووز که چیر دا دولت ها خپل ولایت که خپل ولسوالی که خپل محیط منطقه که دقیق زمینه ده کار ده ستوگن ارتا مسایه ده که ایست مشکل نلرو دقیق کشت و زراسی ده منگوی تاسی نور از پس پاته ده ایلا چه ده خلق خپل کلی ولسوالی ولایتونه خو څه کړز مکه شارې کړې او دی راغلی سه کابل ته وزدغه د کابل دغه د کوتل سه یو وخت غرونه و دغه ساعت سرسبزی و وسنه را د ټول کورونه سوي یی د بدرفتو به چیرېزي.
تاسو په نظر په ولایتو کې کوم شین جوړ سی بیا به کلی ولایت آسان سي چې عمل تزوندو کې
مکه ورته جوړ سي، کورونه ورته جوړ سي، زمينه د زندګي ورته مهیاس سي، په امریکا کې ورته جوړ سي او زمينه دغه زراعت خو په شغل پیشه زراعت د غزمه کې د سوتابات سي سره خپل زمکه کې مسلوبه کیږي. لارونه قصې کوي چې سابق منګه د پاکستان وروته یا د بل مملکت وروته من ضرورت نه درلود. کندوز مرزند کندو و د افغانستان کندو و دغه کاریزونه دی ورته بیرته فعاله کیستي ویته نه مستفید سي هیڅ مشکل نسته. اوس منګه خپل محیط منطقه کې من کاریزونه لرو په دغه انقلاب کې کاریزونه د منګ لبینه لاړو او بل کچیر دغه دولت منګ ته زمينه دي سرخونی جوړه کی مثال د غنګو دی منګه اتو ته حوال دی حمله وایي په سرخونو کې وساتل سي په خپل خوکه بازار ترزه کی
په خو وختو کې خو سرخونی نه وي هغه وخت خلکو سره رقم ساتل
آغا وختو کې یو رقم انګور من ساتله کنګنی به ورته جوړولې بیا دلته موږ به کوټو کې خو د یو میاشتې ممیز به مقامت کوه د قانون هم پیشرفت کړه وزر یو رقم انګور ورته شنګل خانی چې په اصطلاح تاسې وایکل کې اوروس دا انګور دی مثال طایفی ورته وایي حسینی ورته وایي دا ډېر ښکلی انګور دی نو اوس سرخانی سي دا بلیر مفیده تمام است پیش کم اوس بیخي زیات سي بي دي اوس که څوک یو جریب زبکه ملري هم سره تاک چایلی
یعنی اوس مسئولیت زیات سی باید سرخانی
ولری سرخانی ولری چې د قانت دی هغه ته مفید تر ما میگه او دغه ګټه ته کوي خپل ته به بازار تر زکی چې هغه کې رو باسي یت مثال مشکل بنه
داود جن رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید از نوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خلا ازادي رادو سره اوسئ ستر فروغ ستړي تر غلې اورتلن کینیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي مهرباني خرابلس
تشکر نوری صبح شما خسته نباشید ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان